د سحر 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه او ریچ هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د لړم یا عقرب میاشتې 22 د نومبر 13. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د هیلو ورانګه او د ازادي ملما. خو پایل له خبرونو کېږي. ترکیه په تیرو شلو ورځو کې شاوخوا 3000 افغانان له دغه هیواد ایستلي او کابل ته استولی دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی چې په دغو کسانو کې و کورنۍ او ماشومان هم شامل دي. ترکیه اکثر هغه افغان ځوانان نیسي او افغانستان ته ډیپورټ کوي چې بې اسناد وي او په ناقانونه توګه دغه هیواد ته تللي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې له دغو رالېږل سویو افغانانو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو موسسې IOM هر یوه ته 2000 افغاني نغدي مرسته هم کړې او نور صحي خدمات هم ورته وړاندې سوي. د ترکیې تر څنګ په دې وروستیو کې ایران او پاکستان په لویه کچه د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ پراخه کړې ده. یوازې له پاکستانه په تیرو دوو اونیو کې څه باندې 3 لک افغانان راایستل سوي دي. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي چې پرون د سپین بولدک له لارې 600 کورنۍ چې 3340 کسان کېږي افغانستان ته ستانه او ثبت سوي دي. بختر اژانس چې د طالبانو لخوا اداره کېږي پرون ناوخته خبر ورکړی چې له هرې کورنۍ سره 10000 افغانۍ نقدي مرسته هم سوي ده. دغه اژانس په بل خبر کې لیکلي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون د راستنو سویو کورنیو 614 مشران ثبت او بایومیټریکس ول. په بل خبر کې ویل سوي چې پرون د تورخم له لارې 395 راستنې سوي کورنۍ چې د غړو شمېر یې 1300 او تنو ته رسېږي ثبت او بایومیټریک سوي دي. د طالبانو سرچینې وایي چې له تورخم څخه 216 کورنۍ بېلابېلو ولایتونو ته لېږدول سوي دي. د هند د کلکتې ښار له ځینو بېوزلو کسانو سره د افغان د کرکټ د لوبغاړي رحمن الله ګربز د مرستو ګڼو هندیانو او کرکټرانو هرکلی کړی دی. په خواله رسنیو کې په یو ویډیو کې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي رحمن الله ګربز د شپې لخوا هغو بېوزلو سره نقدي مرستې کوي چې د سړکونو تر څنګ پراته دي. پر دې ویډیو ګڼو هندي رسنیو راپورونه ورکړي او هندیانو د افغان لوبغاړي دا کار ستایلی. د کرکټ د نړۍ د ځینو مهمو لوبغاړو له هغې ډلې د نیوزیلینډ هندیو له اصله لوبغاړي راچن رویندرا د ګربز د کار د ستایلو تر څنګ ویلي چې افغان لوبغاړي د کرکټ ډګر دننه او بهر د خلکو زړونه ګټلي. افغان لوبغاړو تر دې مخکې په افغانستان کې له بېوزلو سره پراخې مرستې کړي چې لویه بېلګه د هرات زلزله ځپلو ته د نقدي مرستو راټولول دي. خو دا شایي لومړی وار وي چې په بهر کې له ځینو بېوزلو سره دوی مرسته کوي. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو سفر په 4 بریاوو او 5 ماتو سره پای ته ورسید او افغان لوبغاړي پرون یکشنبه کابل ته ورسېدل. ارشد حسین شاه د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د لنډمهالي اعلی وزیر په توګه لوړه وکړه. د خیبر پښتونخوا د والی له دفتره په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې والی غلام علي د پېښور ولایت په مقام کې له نوموړي د وفاداری لوړه واخیسته. بل پلو عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د لنډمهاله اعلی وزیر څوکۍ لپاره د ارشد حسین شاه د غوره کېدو پر طریقه نیوکې کړي دي. ارشد حسین شاه داسې وخت د خیبر پښتونخوا د نوي لنډمهالي اعلی وزیر په توګه ټاکل سوی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیمو کې د افغانانو نیول او موقتي کمپونو ته ستنول روان دي. د یکشنبه پر ورځ شاوخوا 1500 بهرني اتباع له غزې ته ړانګې وتلي او مصر ته رسېدلي دي. د مصر یوه امنیتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا کسان د 1500 بېلابېلو هیوادونو اتباع دي. د مصر استخباراتو ته نږدې د القاهره نیوز ورځپاڼې خبر ورکړی چې په همدې ورځ وطنه ټپي فلسطینیان هم د رفح له لارې مصر ته داخل سول. د رفح کرښه چې د غزې او مصر ترمنځ یوازنۍ پوله ده د جمعې او شنبې په ورځو د امنیتي شرایطو له امله تړل سوې وه او د بهرنیو اتباعو او ټپي سویو فلسطینیانو د وتلو مخه نیول سوې وه. څو ساعته مخکې روسیې اعلان وکړ چې د یکشنبې په ورځ د دغه هیواد اویا اتباع له غزې څخه ووتل او مصر ته له دې پولې ننوتلي دي. د اوکراین یو هیئت چې مشري د صدر اعظم لومړی مرستیاله یولیا سیویریدینکو او د جمهوری ریاست ادارې مشر اندری یرماک کوي پرون د امریکا متحده ایالاتونو ته ورسید. چارواکي وایي د اوکراین دغه هیئت له امریکایي لوري سره د امنیت او اقتصاد په ګډون پر ګڼو مسایلو خبرې کوي. یرماک په ټلګرام کې لیکلي چې دوی به په سپینه ماڼۍ، کانګرس او څېړنیزو مرکزونو کې د عمومي سازمانونو له استازو سره کتنې ولري.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. د هیلو وړانګه ډرامې اوریدو ته ښه راغلاست. انسانان ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیزو جوړښتونو کې ژوند کوي، له کورنۍ نه نیولې تر دوستانو، خپلوانو، سیاسي ډلو ټپلو پورې ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي. دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي. په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړ یاستو، د یو بل ملاتړ، ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو، ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره یې کړي. ډاکټر، انجینیر، ښوونکی، مشر، ملک، هر یو په ټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري. نو که غواړئ چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي، غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ. اوس تاسو را بولم د ډرامې اوریدو ته.
فرزانی ته ستړی مشه، په خیر راغلی. راځه راځه، لکه چې لاره دې غلطه کړې ده.
ژوند دی وسی خوري، انها لاره مې نه ده ورکه کړې.
راځه دننه راشه. ولې په لاره کې ولاړه یې؟ زما خاوند دې ولیدو؟
نه نه، ما ونه لیده. هغه د ملک صاحب حضرت خان دی کور ته لاړه.
فرزانی، ولې داسې خفه ښکارې؟ خیرات خو به یې؟ څه شوي دي؟
نه نه، ولې به خفه یم؟ اصلا زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم. ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته مېلمستیا کړې ده، نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره.
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب مېلمه کړی دی. ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل.
چې داسې ده، بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټول هلته پته مدي.
نو د ماشومانو پلار ما ته هېڅ هم په دې عقله نه دي ویلي.
خاوند به دې همهلته وګوري.
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم.
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته، جوړه تیاره یې. راځه چې ناوخته نشي، د کور مخې ته موټر ولاړ دی.
وی نه خورې، ښځو سره ذوق او سلیقه خوند کوي. زه به دستي ځان آماده کړم، بیا به لاړ شو. ګوندې تر هغې پورې مې د خاوند موبایل هم کار وکړي.
نه نه، هېڅ ضرور نه ده. راځه چې ناوخته کېږي، څه واده ته خو نه ځو.
فرزانې، ولې داسې وارخطا یې؟ څه خبره ده؟ څه شوي دي؟
نه نه، هېڅ څه نه دي شوي. ما ویل چې هسې ناوخته نشي، ټول په تمه دي.
ما ته خو ډېره وارخطا ښکاري، اتمن څه خبره ده؟
نه نه، هېڅ خبره نشته. وارخطا ځکه یم چې ناوخته کېږي.
فرزانې، سمه خبره راته وکړه، څه شوي دي چې داسې وارخطا یې؟ سبا په خوان څه شوي؟ تا ته وایم، سمه خبره راته وکړه. هله نو چې زما دې اندېښنه کړه.
څه ووایم خورې؟ خو ګوره چې وارخطا نه شي، چې خدای مکړه ته ناروغه نه شي.
فرزانې، زه خو یوه زړوره ښځه یم، پاکه خبره راته وکړه چې څه شوي دي. په خوشه خبره نه دوکه کېږم. هله نو
خورې، ستا خاوند په لاره کې یو وړوکی ټکر کړی دی، هغه یې روغتون ته بوتو. زه په تا پسې راغلم چې په ګډه روغتون ته لاړ شو.
وای خدایه، مخ مې تور شو، دا څو شپې مې بد خوبونه لیدل. فرزانې، د دروغو تسلي به راکوه، پاکه خبره وکړه چې په میړه مې څه شوي دي. هله نو
خو درته مې ویل چې ټکر یې کړی دی، ډېر ژوبل شوی نه دی. اوس بیړه وکړه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به هر څه په خپلو سترګو وویني. هله نو
خدایه، ته مې خاوند صحیح او سلامت لري، زه مې بچو ته څه ووایم؟
خورې، که ته داسې بېتابي وکړې نو ماشومان به دې ډېر خفه شي. ته باید د خپلو ماشومانو لپاره حوصله وکړې.
ښه وایې فرزانې. موټر شته؟
ما سره موټر شته.
ښه سمه ده، ډېره مننه کوم فرزانې، تا تل موږ سره مرسته کړې ده.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس ځان تیار کړه.
وی فرزانه خوری از ما پسر خاوری شوی زن بچه تا تایارا وم گلغندی خوان نیتکر کرائی دای درزا مخ کشا
درزا چیزو لاستی ما تراکا
موتر چیتا دای فرزانه
دو کور مخی تا ولال دای درزا مخ کشا
خدای خبر کنشا بخانه تا بای بولی ال تا بای تداوی مشی او کنا
کیگی هر زی که تداوی کیگی ورخطا کیگه ما
فرزانه به دروغ و تسلی برا کوا به دیزال که خوب بیگو چه دلتا سمیش وخانه نشتا
موتر تا پور تشا چه حرکت و گل خیر سرا پا هم کوا
سامه دا سبر چه دا تکرائی می در طول کب ویش خدایا تمی خوان سیم سلامت را تا وسادی بچی بی بی پارا نکی یتیمانی نکی
خوری ډاکټرانه اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو وای چې کړکۍ نه کتلی شي خو ورتللی نه شي
خدایا دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري لا څنګه مظلوم پروت دی نو دوی مې ولې نه پرېږدي پرې مې دی چې خپل مېړه وګوره
ژاړه مه خورې صبر وکړه خدای به درته روغ جوړ کړي ژاړه مه ډاکټر صاحب سلام وبخښه چې زحمت مې درکړ
سلام فرزانی
خوری دای سر طبیب صاحب دی زما استاد
سر طبیب صاحب خیر دی اجازه راکه چې خاوان مې وګورم خیر دی
نه خوری تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ لږ صبر وکړئ
خوری ته دلته کښېنه چې زه سر طبیب صاحب سره خبرې کوم استاده ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري که څه خبره وي ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو څو د خپل ناروغ هم وکړي
فرزانې زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم هو حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ ډاکټر صاحب خاوند مې الحمدلله شتمن تجار دی د پیسو غمې مه کوئ که د دنیا په هر ګوټ کې زه یې تداوي کولای شم نو خیر دی زما خبره راته وکړئ
سمه ده خورې فرزانی تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو
سمه ده ډاکټر صاحب خورې درځه مخکې شه
راځي دلته کښېنئ ښه تاسو ویل چې باید حقیقت درته ووایم په خواشینۍ سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کیږي باید له هېواد بهر یوړل شي له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب سمه ده چې هر ملک کې سمه تداوي کیږي زه یې همالته بیایم فرزانې خورې یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم خو سرګنۍ مې راسره راشه درشه نه کوي
خورې ژاړه مه زه درسره یم یوازې زه نه زموږ ټول کلی درسره دی هغه زموږ د کلي د آبادۍ خوبونه لیدل او زموږ لپاره زخمي شو موږ یې دا ښه هېڅکله نه هېروو زموږ ټول کلیوالې پوښتنې ته راغلي
په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي
زویا ته ورشه وګوره چې څوک دی
نه نه زه خپله ورځم زړه مې طاقت نه کوي هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي
دا دی درغلم لږ صبر وکړئ
سلام علیکم ملک صاحب
سلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم السلام ستړی مشی ستړی مشی خیرات خدای په دینی مشپکی
وبخې ملک صاحب په دینی مشپکی می په عذاب کړی بل چاره مون درلودا
داسې خبرې مکو لوري راځي راځي کور ته دن راشه
ملک صاحب څوک دی
فرزانه ده راځي راځي دی خواته
راځي کور ته سات مکوي ستړی مشی په خیر راغلی اوش خدایا اصره می توتی توتی شو دا خوزان جان خزه دا لوره خدایا دا پخاون ایت سم مکاوا کنده مشی لوره
آمین تروره تا سره دا خدای پاک دیر خوو کی
فرزانی لوره تم ستره مشی
جوانده واسی تروره
شریفه حالا دویتا دا لیمو شربات جور که حالا
سمه دا
نه نه تروره ایس مزرتا نکیگی
خیر دا لوره لگ با مزرت تازه شی دستی راوړم دا
غده لاړم ښه تاسو ناروغ ولیده
هو ملک صاحب همدا اوس له روغتون نه راغلو
نو تصمیم ونیوه څه کولو خیره سره
ملک صاحب موږ ته خو ډاکټرانو وویل چې باید خارج ته یې بوزو، نو زما خو زړه دی چې ژر تر ژره یې باید بوزو او فرزانه جانه به هم راسره په دې سفر کې ملګری شي. زه به په یوازې ځان څه وکړم؟
نو په دې هکله مو فکر کړی دی چې چیرته یې بیایي؟
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې چیرته یې بوزم.
ښه نو فرزانې لورې، ته پکې څه وایې؟
هر څه ناڅاپي رامنځته شول ملک صاحب، هېڅ مې فکر نه دی کړی چې چیرته یې بوزو.
ښه خیر، په دې هکله باید ټول په ګډه مشوره وکړو او تصمیم ونیسو.
ژوندی اوسئ ملک صاحب، ستاسو له نظره کوم هېواد ته ژر تللی شو؟
زموږ یو وراده د ملک خیلو د کلي د ملک هزار خان زوی له هېواد نه بهر اوسېږي. زه د هغه سره مشوره کوم، بیا تاسو ته خبر درکوم. شیرزمان خان چې راسره وي هر څه به اسانه شي.
وی ته دا شیرزمان وګوره چې سوچ مې هېر شوی و. د مرګي د هېر شي چې شیرزمان راسره وي نو زموږ کار ډېر اسانه کېږي.
فکرونه مو خراب شول لورې، غره غونې دوست او آشنا مو د ناروغۍ په بستر پروت دی. خیر دی، زه له شیرزمان خان سره خبرې کوم، تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ.
خدای دې ژوندی لره ملک صاحب، شکر دی چې تاسو یاست، کنه نو ما به څه کړي وای.
د لیمو دا شربت واخله. واخله لورې، فرزانی دا بل ګیلاس ته واخله. دارو مشه.
مننه ترورې.
بوره مشه ترورې.
دوا دارو مشه.
سودا واخلی سودا، خو خا په رضا دلیګو په وړیو په چرګو په هډیو په ما د ګډو لوخو په ډاګ د پیسو ګیو راشه سودا واخلی لای.
اوه دا غونچا ګلا کوم لوړ اسمانونو ته پورته شو. دې زرنج ته وګوره، دا خو یې سمه مغازه جوړه کړې ده بې شکه. والا
اوبو دا احمد خانه او پلوشه خورم لکه چې غونچا ګلا کانه سودا اخلي. احمد خانه سلامونه.
وعلیکم سلام. خیالی ګله څنګه یې؟ ولکه پام کوه چې اوس زما د میرمنې فلم وانخلی. ته خو ان د هوا عکسونه او فلمونه م اخلي.
احمد خانه ولې زوروې؟ ګوره لاسونه تش تور دي، نه موبایل لري او نه هم کمره.
ګوره زه په دې خیالی ګل چندانې باور نه لرم، کمره به چیرته پټه کړې وي؟ دی ډېر وران دی.
غلی شه، اصل خپل ځان غږیږي. خیالی ګله وروره، کور کې خیرت دی؟ کاکا او ترور نښه دي.
وبخښئ ورېندارې، احمد خان لږ ورخطا کړم، سلام مې هېر شو. شکر دی ټول ښه دي.
دلته څه کوې ولکه خیالی ګله؟ د فرزانی کلینیک ته خو به نه وې راغلی؟
له لرې مې غونچا ګل اکا ولیده، ځکه راتاو شوم.
وګوره څومره لوکس شوی دی.
چې داسې ده، درځه چې ورشو او شیرني دي وخورو. وګوره زرنج یې اخیستی دی.
یا الله ته مې پرده وکړې. د احمد خان او خیالی ګل څنګه له خندا شنې دي او زما خواته را روان دي.
خدای مو راوله، راځئ راځئ، ته غونچا ګل مغازې ته ښه راغلاست. والکه خیالی ته ونیسه او څو قدې عکسونه مې واخله او فیسبوک ته یې واچوه.
وایم
بالکل سامه ده.
غونچا ګل اکا، نوی کاروبار د خدای درته بختور که. احمد خانه زه درنه لاړم چې بینه خانه کې کار لرم. د خدای په امان.
ژوندی اوسې ورانداری. او ته لاړه شه، احمد خان په لوبو سر شو.
درځه چې کلینیک ته ځو، هغه د فرزانې خور مینه خانه درته یادوم. درځه مخکې شه.
هلته څه بلا غواړي؟
خبر شوی یم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي، ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي، په کار به شم.
ته اوس ده ته پسې ګوره، د چرګې له مالګې څټلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد خورې؟ هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي، مهرخانه کې نشته.
رښتیا؟ الا دا خو ډېر بد کار وشو، لکه چې زه ترې پاتې شوم.
خیالی ګل ته نن ځان ډاکټر ډاکټر ښکاري، دی خو هره ورځ نوي نوي خیال پلوونه وهي.
غونچا ګل اکا، خیالی ګل به زه درنه بوزم که نه دستي به ووایي چې زه د ټول هېواد ولسمشر یم، بیا به ورسره څه کوم.
ښه زخمي یې بوتلو نه؟
نه نه، لای نه ده بیولای، خو ویلې چې بیا یې.
وه خیالی، یو خو ته تل په هوا کې چکرې وهې، خو دغه څه وایه کنه بابا. واخله چای دې در واخله چې حلق دې تازه شي.
بس مې دی استاد فیروزه، ډېر مې وڅکه.
یاره خیالی ګله، رښتیا چې پیسې نه مرګ راګرځولی شي او نه درد. ته وګوره څومره شتمن سړی، حیران دریان پروت دی. بس خدای دې په فضل او کرم وکړي، او بهل دی بیچاره دی.
یاره رښتیا خو وایه استاده.
یاره خیالی ګله، ما ته خو داسې ښکاري چې د تیارو میدان ته به ما هم د ځان سره بیایم.
دا ته څه وای تانو څه ته بیای ته ډاکټر یو کترجمانه
تو اوس دومره نه پوهېږې نو په دې کلي کې یوازې نه کا زه هم چې موټر لرم نو چې ما سره لاړ نشي پیاده به ځي
ام په خپله تجار د موټرو کاروان لري امې فرزانه لري او د سنګین د دفتر موټر هم شته ستا په دې زړه کجاوه کې نه څوک ځي
چونلویګه
اے تی ممانا خو زه پیګم چې لزان سره د دې تیارو میدان طبيعي او
بس و بګورو نو
سمادا دا ګاز دای میدان
دغه څه خبرې وکړنه چې زړه مې په خوشاله شي ستا خو په مصرف ناراضی نازوانه
اے استادا کبه زما په دوا کیږي رب دې پاچا کچې سلام ته دې درځما
وا 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 پنځه کچې خپل ټپ دی ویل واله کې خیالي هغه شغه نه ده
نو واله تا ته نه ښکاریا
سترګې مې کمزوري شوې دي
غلایشه چې ترافیک وانهوري
احتیاط دی ویل چې اوس وانهوري
دغه ته راغی اوس ورته په غټو غټو وګوره
سلام علیکم
وعلیکم
السلام ستړی مشي
جوړ اوسې
ته چیرته تللی وې والکه شاخه بیغم باشه ګلاغه
د خوشحال خیلو کلي ته تللی وو هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی
وګوره استادا که ولی نه یم خالیم نه یم اوس یې منې که نه چې د کوی قاف کاپیرې مې ملګري دي
ولې دې نه منم وایمه بزرګ د زمانې
ښه ده چې استاذ فیروز لرو او خدای دې تل روغ او جوړ لره مونږ درسره تل اسوده یو
همدا خبره پرون خیال ګلم وکړه چې زمونږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چیرته نه ځي
رښتیا وایي خیالی گل خو خیار بانی آدم دای
ها لکه چی خیالی گلم لارو خیار شو
پلار می چیز ما صفتی نواوری آغا سی خوش آلیگی پلارا لو خیارتیا سرا سرا وز یو تکڑا آکاس او کم رمائی نمیم منی بمی
بلکل دی منو
ده خیالی صفتون با روست او کو او زمانگ ده ناروغا مخوره ادوا ورطا او که چه خدای پاکورتا صحت ورکی
رختیا وای ملک صاحب الله تعالی دې ورته روغ صحت ورپو برخه کی
الله تعالی ورته ډیره هوښیار او تکړه خزم ورکړی دا کور ودان
زمون فرزانه خورم نامو خدا ډیره هوښیار او تکړه جنیدا دې ته وای رسوان د ډاکټر
خیالی ګل سم خبره کوي رختیا چې نام خدا ډیره تکړه جنیدا
د فرزانه ټوله کورنۍ ښه خلک دي لار خو ډیر جانانه سړی
بالکل امداسی دا وای د باز لزالی باز پورته کیږي
والا کې خیالی ګلا تا خو ویلی و چې زبستا سو اکسونه او فلمونه واخلم کومه دی اوس خو هغه سی غلای ناستی
او رښتیا دی ویل ملک صاحب ما نه خدا خبره بیخی هیره شی و دا دی دستی و ګوره چې اکاسی شروع کم شاغا او خندلک
غلای شوالک مون په څه حال یو ته ورته وای چې لګو خاندا امو خادی پیژن کنه
او بکی پلارا ایت پام منو اوس بای پایل کم زبا ولاند ویډیو کم درانو دوستانو سلامونه می اومنه زموږ د خوشحال خیلو د کلی مشران دلته په وای ډګر کې سره راټول شوی دي او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی له هیواده بهر تداوی لپاره بیای دواګانو کې مهیره وای چې ډیر نیک انسان دی ملک صاحب تاسو ته ویل لرئ
زه کومه خاصه خبره نه لرم دعا کوم چې زموږ دا ناروغ په خیر سره ښه شي او بیرته خپل کور او وطن ته راشي
امین
ډیرو بخی ملک صاحب تاسو ته مو ډیر زحمت درکړ ستاسو ټولو کلیوالو زحمت وایستو کور مو ودان اوسه
ستاسو خاوند زمون ښه او مخلص دوست وو مونږ ټول پې خفه یو او خدمت یې خپله وظیفه ګڼو هغه ډیر خیرخوا او سخي انسان دی
دا چې مونږ ټول دلته نن راټول شوي یو د هغه د ښو اخلاقو او انسانیت نتیجه ده خدای دې ورته کامله شفا ورکړي
آمین
درنو مسافرو توجه غواړم زمنګ دا تم نمبر لټکه پرواز چمتو ده مهرباني وکړئ د ټرمینل پات راشئ مننه
هغه دې اعلان وکړ چې مسافر دی راشي تیاره پرواز ته چمتو ده
هله لوري زنونه تیار کړئ چې نا وخت نشي
سمه ده موږ تیار یو
خانم ملک کاکا استاسو د ټولو په اجازه مو بلار شو
سفر مو به خطر ان شاء الله چې همداسې وکي
دې خدای په امان ډېری ډېری دعاګانې وکي
سفر مو به خطر
په خیر سره لاړ شئ مونگ سر پاڑی که اوسای وقت پا وقت احوال را کهی چیز مونگ اندخنه ده زل شیر زمان خان سر هم دوست خبری کوا هغه به درته په وای ډګر کې پته مو وسی.
سمه ده ملک کاکا، ما یې شمیره له ځان سره واخیسته، زه ور سره اړیکه نیسم.
په خیر سره لاړ شئ.
یاره خو زړه مې ورته ډېر خپه شو. ته وګوره ځوان جهان سړی بې هوش چپرکټ کې پروت ده، واړه واړه بچی لري، ځوانه ښځه لري، خدای دې ورته صحت ورکړي.
آمین. بس نو انسان کمزوری موجود دی، وای انسان له ګل نه نازک او له ډبرې نه کلک دی.
رښتیا وایه جی صاحب،
ته وګوره څه تکړه او باجورته ښځه خدای ورکړې ده، وایم خدای دې ورته لا همت او جرات ورکړي.
ښه ده چې زموږ فرزانه لور هم ورسره ملګرې ده، هغه په هر څه پوه چلی ده، د بهرنیانو په ژبه هم ښه پوهېږي.
ښه نو درځئ چې موږ هم لاړ شو.
په مخه یې زیړې ګلونه، سفر یې بې خطره.
والا زنده وک
چا پلار جانا،
وای ټول شپه ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه. اخر کې پښتنه وکړه چې لیلا نارینه وک خزینه شه زمان یادوم، باید خبر را کړی وای چې زمونږ میلمانه ور رسیدلی دی او کنه.
و بخ پلار فکر مینو، احتیاج د وسنی زمانه ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیریو، زه خدای خبر کوم چورت کوم.
اوهو داسې خدا، اما ټول ځوانان داسې نه دي، خلک لګیا دي ژوند کوي، ترقی او پرمختګونه کوي، ځینې ځینې لزانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړی دي. دا به د چا زنګ وي؟ خدای دیو کی چې شیر زمان وي.
موبایل د چارج کې خیر دی، ته صبر چې زه یې درکم. دا دی واخله، شیر زمان دی.
کور ودان، زه ښه شو چې زنګ را ووه، ته صبر چې اوکی کړه. دغسې
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام شیر زمان، څنګه زویا؟ خیرات خدای
ژوندۍ اوسې ملک کاکا، تاسو څنګه یاستئ؟ ټول کلیوال ښه دي انشاء الله.
شکر دی زویا، ټول ښه دي.
پلارا زما سلامونه مورته ووایه.
دا څوک دی چې سلام وایي؟
امید دی سلام درته کوي زویا.
وعلیکم السلام، ټولو ته زما سلامونه کوه.
وعلیکم السلام. ښه، دا ووایا چې زموږ ناروغ در ورسېده؟
په خیر سره را ورسېده، هغوی مې په بیړه روغتون ته بوتله، معاینات یې روان دي، تاسو ته مې د اطمینان لپاره زنګ ووهه.
ښه نو ډاکترانو څه وویل شیر زمانه؟
لا یې معاینات مکمل نه دي، کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډېر دی که کم.
ښه ښه، نو موږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده.
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ، زه دلته بلد یم، هر څه راته ښه معلوم دي. د ناروغ او فرزانه خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ، هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی. بله دا چې فرزانه جانه را سره شته، هغه یوه با تجربه او لایقه جلۍ ده.
اوهو دا خبره خو دې بیخي سمه ده، مطلب چې هر څه ته متوجه اوسئ.
سمه ده ملک کاکا، تاسو بېغمه اوسئ،
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا موږ ته خبر راکوه.
سمه ده، فرزانه خورم سلام کوي، وایي کله مې چې نوی سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم.
علیکم السلام. سمه ده شیر زمانه، هم زمونږ په ناروغ پام کوه او هم زمونږ په میلمنو، دوی ډیر درانه خلک دي، باید عزت وشي.
سمه ده ملک کاکا، زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم، د دوی خدمت خپله وظیفه ګڼم. خبر شوی یم چې دا تجار ډیر سخی او نیک انسان دی، داسې کسان زما ډیر خوښیږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي.
ژوندی اوسې شیر زمانه، زما زړه خو په تا ډاډه دی، ځکه مې ستا خواته درولېږل. نور نو ته پوهېږې او کار دی.
سمه ده ملک کاکا، تاسو هېڅ تشویش مه کوئ، زه هر څه سنبالوم.
زه نو زویا چې ته به هم کار لرې، نور دې وخت نه نیسم، په ټولو سلام کوه.
وعلیکم سلام. الله مو مل شه ملک کاکا.
په لوی خدای مو سپارم، په مخه مو ښه شه.
خیالی گولا دلتا
یار خو سام لکه آسمانی تندر را نازل چی او گورا زما د خیالونو مرغان دی والو زول
خدا دې خوار که خیالی گولا لگ زمینی شا تل پا آسمانونو که چکر وکی
نظمه که خطاقون دی خلکو ناسور گرزه ولی دا چه خلک آرام تم نپرک دی خیال کې مې د مالدارۍ لوی فارم جوړ کړی و، لاړ په اوبو د لاهو کې.
نو دلته خو یوه غوا ولاړه ده او ته د فارم خیالونه ګورې.
ادې مې وایي چې شیروره غوا وڅریږي نو ډېرې شیدې کوي، مام راوسته چې لږ خوراک وکړي.
او د فارم خیالونه دې ولې لیدل؟
ته ګوره کنه چنار ګله، غوا غوا نه شیدې، شیدو نه مستې، مستو نه کوچ، کوچو نه غوړي.
غوا غوا نه شیدې، شیدو نه مستې، مستو نه کوچ، کوچو نه غوړي.
لیونای لیونای مه کېږه، سندره نه ده. اسې مې ویل چې دا غوا عجب د کار شی دی، هر چینه ګټه اخیستل کېږي.
هغه څنګه وخیالی ګله؟
ګوره کنه، غوا شیدې کوي، شیدو نه مستې، کوچ، غوړي، پیروای، کلت، چکا، پنیر او بلا نور شیان ترې جوړېږي. خوشحیې سوځي، غوښه یې خوړل کېږي، یعنې هیڅ اضافه او بې ګټه شی پکې نشته.
ولاړ رښتیا خو وایې، سما کارخانه ده کارخانه.
خو زه هم دا وایم کنه، تیار کلی کې اوسېږو، پوله پټی شته، واښه پیدا کېږي، هسې مالونه ساتو. ما ویل یو دوه درې ښې زراعتي غواګانې به واخلم او یو ښه فارم به جوړ کړم، سمې پیسې به وګټم.
اے خیالی ګله، ته خو لا ډېر بلا سړی، ډېر ښه فکر دې کړی دی.
بیا ونه وایې چې خیالی ګل خوش خیال پلونه وکی، یو نیم پکې د کار خیال هم وي. او
درنو دوستانو، هیله ده چې ډرامه مو تر پایه اورېدلې وي. تاسو واورېدل چې جمیلې د خپل ټپي خاوند لاسنیوی وکړ او دا یې ثابته کړه چې ښځه او خاوند د ژوند ملګری دي او هیڅکله آن په خورا سختو شرایطو کې هم د یو بل ملګرتیا نه پرېږدي او د سفر تر پایه ورسره ملتیا کوي. د یو بل پر ډاډ او اطمینان د ژوندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي. رښتیا وایي چې ښځه د کور څراغ او نارینه د کور دیوالونه دي. تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم. علامو ملشه.
د ازادي میلمه
سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو میلمه مو یو داسې مدني فعال دی چې د خلکو په منځ کې د مطالعې د ترویج لپاره کار کوي. د عملګرو په کلیوالي سیمو کې چې کتابتونونه نشته او کتابونه اسانه نه موندل کیږي، کتابتونونه جوړ کړي او د لړۍ ته لا هم دوام ورکړي. زه اسمت ساروان یم او میلمه مو طارق وزیر دی. د لبنانی زده کړې په خوس کې کړي او د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې ته بریالي شوی دی. له د څخه مې وغوښتل چې لبنانی د هغو کتابتونونو په اړه راته ووایي چې د او ملګرو یې په ګډه د کتاب لوستلو د دودولو لپاره جوړ کړي دي.
عموما کتاب ته د هر ټولنې ضرورت دی او دا تر ټولو مهم ضرورت دی. یعنی دغه د لبنانی اړتیا او څخه کوو بولو غلطه بنوي. نو موږ هم همداسې هڅه وکړه په بعضې سیمو کې چې کتابتونونه پرانیزو. هغه د استاد پسرلی یوه مشهوره خبره ده، وایي تاسو کتابونه لرې پرتو سیمو ته یوسئ، ځکه چې هلته کتابتونونه نه وي او کتاب ته لاسرسی نه وي. او که په ښارونو کې شي نو خلک کولی شي چې کتاب ته لاسرسی ولري. نو بل دغه بد اقتصادي وضعیت او د خلکو نه لیوالتیا، دا همغه لاملونه وو چې موږ یې وهڅولو تر څو کتابتونونه پرانیزو. هم دا کار مو د 1999 کال د سرطان میاشت کې یو څو ملګرو را پیل کړ او تر اوسه مو تقریبا شپږ کتابتونونه د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې پرانیستي دي چې اوس هم فعال دي. او هڅه کوو چې د خوست په شپږو نورو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزو، تر څنګ دغه لړۍ تر خپل وسه تر نورو ولایتونو هم وغځوو.
لومړنی کتابتون مو چیرته پرانیست؟
لومړنی کتابتون زموږ په د خوست ولایت په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې، او بعد لغې مو د پنځه کتابتونونه نور هم پرانیستي. وروستی کتابتون مو بیا د خوست مسخیل ولسوالۍ کې.
په لومړني کتابتون په پرانستلو کې چا در سره مرسته وکړه؟
دلته مرسته تر ډیره د عامو خلکو ده، یعنی پر کومه موسسه پورې یا ډله پورې نه تړل کیږي دغه بهیر. نو عموما له خلکو هڅه کوو چې کتابونه راټول کړو، هغوی وهڅول شي چې د کتابونو مرسته وکړي، او بعضې داسې کسان وي چې هغوی کتابونه لري یا وس لري چې کتابونه واخلي. او تر څنګ یې خپله زموږ تقریبا 15 ملګري یو خواوشا 150 پورې چې خپل هم میاشتنی پنډ راټولو او په دې هم یو اندازه کتابونه اخلو. نو دا لړۍ د ټولو کتابتونونو لپاره همداسې دوام کړی.
خلک هم وړیا کتابونه درکوي؟
هو، خلک هم وړیا کتابونه راکوي. بېلابېل کسان وي چې هغوی کتابونه لري، نو هغوی هم د خپل احساس له مخې مرسته کوي تر څو د دوی له کتابونو ډېر خلک استفاده وکړي.
اکثره کتابونه چې ستاسو په کتابتونونو کې شته، هغه څه ډول کتابونه دي؟
دلته موږ هغه برخه نه ده معلومه کړې چې مثلا په کومې نظریې پورې تړلي کتابونه دي، وي یا د کوم څه ته قیل اوسو چې مثلا هغه تطبیق او بغیر لغې نور توجه ونه کړو. دا کتابونه تر ډېره له خلکو راټول شوي دي، نو چون خلک مختلف دي، افکار هم مختلف دي، ذوق هم مختلف دی، نو طبعا کتابونه هم مختلف دي. د هرې برخې کتابونه شته او چې لاسته راغلي دي استفاده مو ترې کړې ده، او په خپله هم دغه د ځوانانو ذوق ته هم کتلي دي چې کوم موږ اخیستي دي. تر ډېره د ځوانانو ذوق نن سبا څه شی دی او څه شی مطالعه کوي، او د کتابونو کیفیت ته هم یو اندازه ګورو کوم چې موږ اخلو. نو د بېلابېلو برخو کتابونه دي.
او د شمیر په اړه هم کراته وایس، تاسو اوس وویل چې شپږ کتابتونه لري، په هر یو کې څومره څومره کتابونه به وي؟
د 500 نیولې تر 1500 پورې کتابونه شتون لري. د ګوربز ولسوالۍ کې تقریبا تر 1500 کتابونه دي، او ورسته کتابتون مسخیلو کې بیا 1500 کتابونه دي. همداسې په سپیره ولسوالۍ کې او د مرکز اړوند لکڼو سیمه او د نادر شکوټ شمبوات سیمه او سپیره ولسوالۍ دغه مهم ځایونه دي چې موږ ورکې کتابتونونه پرانیستي دي. مندوزی ولسوالۍ، نو په دې کې تقریبا له 500 رنیولې تر 1500 پورې کتابونه دي. دوه درې کتابتونونه 1500 لري، او د بقیې د 1500 ترمنځ لري.
او ځایونه څنګه ورته پیدا کړی دي؟
ځایونه خو هڅه کوو چې د مغه سیمې خلکو سره په تماس کې شو، له هغوی سره خبرې وکړو، یو مناسب ځای ورته وټاکو. دغه د ګوربز ولسوالۍ کتابتون مو په یو خصوصي لیسه کې دی، او اوس به هڅه کوو چې نوي کتابتونونه په دولتي لیسو کې فعال کړو، ځکه غلطه تر ډیره دولتي لیسې کتابتونونه نه لري. او شخصي خو اوس مجبور دي چې مثلا د زده کوونکو لپاره یو اندازه کتابونه راوړي، نو ځکه اوس ټینګار به په دولتي لیسه کوو، ځکه که موږ ورته ځنګړی ځای نیسو نو دغې مصرف ډیریږي، نو ممکن ورته ونه رسیږو. نو ځکه هڅه کوو چې په ښوونځیو کې دا کتابتونونه پرانیستل شي، او تر څنګ بیا توصیه مو دا وي چې د سیمې خلک هم ورڅخه استفاده کولای شي، او د ښوونځي زده کوونکي هم.
که تاسو غواړئ چې خپل کتابتون دولتي ښوونځیو یا لیسو ته انتقال کړئ، د هغوی موافقه هم لازمه ده. دا موافقه په اسانه ترلاسه کولای شئ، که څه هم دا کار د دوی په ګټه دی. کله چې یو مسله له حکومت سره اړه لري، حتی که د دوی په ګټه هم وي، ډېر خلک قانع کولای نه شي چې ورته ووایي چې دا ستاسو په ګټه ده او درسره موافقه وکړي.
نه، له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي چې هر چا ته موړندیز کړی قبول کړی دی، ځکه ستا خبره چې دا د دوی په ګټه دی، نو قبلوي. تر اوسه له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي. چې هره ولسوالۍ کې مو غوښتنه کړې ده، خلکو خپل ظاهره کړی، او بعضې داسې هم کېږي چې اوس موږ د کوم کتابتونونه پرانیستي، تر ډېره د دوی خپله غوښتنه وه. یعنی موږ چې کوم ځوانان دي راسره، نو دا د بېلابېلو ولسوالۍ دي، نو هر یو ممکن دغه له ځینو څخه خپله د لیسو مدیرانو غوښتنه کړې ده یا د سیمې خلکو غوښتنه کړې ده، نو بعضې دوی غوښتنه کړې، بعضې چې موږ کړې هم قبوله کړې ده. له دې ستونزو سره نه یو مخ شوي.
دا راته وایي چې ستاسو له کتابتونونو او له کتابونو سره د عامو خلکو خصوصا ځوانانو علاقه مندي څومره ده؟ څومره مراجعه کوي ورته؟ څومره راځي کتاب لولي یا کتاب ورسره وړي؟
علاقه مندي ډیره ده، ځکه موږ خپله نه یوازې دا چې کتابتونونه پرانیزو، بلکې د انګیزې ورکونې او هڅونې برخې ته هم پوره توجه کوو. مثلا موږ په یو ځای کې کتابتون پرانیزو، نو هلته یوه غونډه هم کوو، مشاعره هم کیږي، نو د کتاب په ارزښت خبرې کیږي. مسخیلو کې چې موږ کوم کتابتون پرانیسته، څو ورځې بعد موږ چې راپور واخیست، ډیرو کسانو مراجعه کړې وه، تقریبا تر 100 زیاتو کسانو مراجعه کړې وه. یعنی دا زموږ لپاره یو حیرانوونکې خبره، مځکه کله مخکې کتابتون نه و، نو دا ډول مرجع ورو ورو زیاتېږي د خلکو، او د ګوربز ولسوالۍ کله کله چې راپور واخلو ډېر هلته د سیمې خلک او زده کوونکي مراجعه کوي. او تر څنګ موږ چې کوم د کتابونه راټولوو نو دا له موږ سره دلته موجود وي، او چې کله پوره شي نو بیا کتابتون پرانیزو. نو له دغه کتابونو هم په ښار کې خلک چې کوم وي هغوی هم استفاده کوي، یا بعضې کتابونه مثلا کله کله ضرورت وي موږ له خپلو شخصي کتابونو هم خلکو ته ورکوو تر څو استفاده ورڅخه وکړي، خوښ دي او مرسته هم کوي، ځکه همدا د خلکو په مټ دا کار روان دی. نو لیوالتیا ډېره
خلک کتابتون ته راځي، په کتابتون کې مطالعه کوي، او که دا اجازه هم ورکوي چې کتاب له ځان سره کور ته یوسي، او که اجازه ورکوي بیا کوم وخت مو ورته ټاکلی دی چې په څو ورځو کې بیرته کتاب راوړي.
خلکو ته دا موقع ورکوو چې کتاب له ځان سره یوسي، ځکه په کتابتون کې که دوی مطالعه کوي نو وخت محدود وي، او د ښوونځیو خو بیخي محدود وي، نو کتاب وړلی شي، او په وخت هم ورسره ډېر ټینګار نه کوو، یوه اونۍ دوه اونۍ چې دوی په آرامه مطالعه کړي، ځکه زموږ لپاره اوس مهمه دغه ده چې خلک وهڅول شي چې مطالعه وکړي، او دا د خوښۍ خبره ده. نو کتاب هم داسې وي چې مثلا ځي کسان چې نوي وي له هغوی بیا پولیسوالۍ کې هغه د پیسې اصول اصلي تذکره اخلي، او بیرته د کتاب له سپارلو وروسته یې ورکوي.
ازادي رادیو د میلمه خبري او زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوست ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي.
کلمو په دې فکر کړی دی چې خلک عموما څه ډول کتابونه ډیر خوښوي، ادبي کتابونه، نه پېژم سایکالوجي، ساينس، کومه برخه ډیره لولي؟
زه فکر کوم خپل شخصي نظر مې دا دی چې ادبیات داسې یو څه دي چې د ټولنې هر برخه ورسره تړلې ده، او د هر چا ذوق خړوبوي. مثلا ډاکټر دی، د خپلو مسلکي زده کړو تر څنګ ادبیاتو ته هم مخه کوي، انجینر داسې د ټولنې هر برخه، مثلا هغه سندره هم وري، هغه شعر هم ولولي، ناول، کیسه. نو دغه ادبي برخه چې دا د زکیلی ولتیا ډیره ده چې د ټولنې هر برخه ورسره تړلې ده، او تر څنګ نن سبا بیا د سایکالوجي د برخې کتابونه هم خلک ډیر خوښوي، ځکه د ورستیو کې ډیر زیات کتابونه وژبړل شول او بازار ډیر وو، او بعضی داسې اثر هم وژبړل شوی دي چې ښه کیفیت لري، عالی اثر دي. نو د سایکالوجي او ادبیاتو برخه یې لږ څه مینوال ډیر لري، او بعضی موږ هڅه کوو چې د پوهنتون اړوند او د نورو برخو کتابونه هم وساتو چې ځینې زده کوونکي ورڅخه استفاده وکړي. خو د ادبیات داسې دي چې د هر مسلک خلک ورڅخه استفاده کوي، او د هر مسلک خلک یې لولي.
لکه چې تاسو دا کتابتونونه پیل کړی دي، اثر یې احساسوي چې خلک کتاب لولي، په خلکو کې د کتاب لوستل د میناو دلچسپي تر پخوا زیاته شوې ده او که نه؟
کتاب ارزښت عموما ټولنه لکه وړاندې مو چې وویل ډېر زیات ضرورت لري. دغه ډاکټر بهاءالدین مجروح صاحب دغه د جبر او اختیار پر موضوع چې بحث کوي، نو هغه په درې برخو ویشي. یوه برخه کې دا ده چې مثلا د انسان رابطه له خپل ځان سره، بل له ټولنې سره، او درېمه یې له طبیعت سره. د دې طبیعت په برخه کې یوه ډېره بهترین خبره کوي، وایي چې انسان د طبیعت په مقابل کې نږدې په یو څه باندې دغه د جبر گرفت لاندې ځي، او د اختیار برخه یې پورته ځي. مثلا موږ دلته هم زلزله کېږي او په جاپان کې هم کېږي، خو دلته تلفات لري او هلته ممکن ونه شي. موږ هم وبلرو چې سیلاب راشي زموږ کورونه رڼنګوي، خو نور خلک په هغې کې کبان نیسي، د هغوی نه برق جوړوي. یعنی هغه اختیار یې پوره طبیعت هم د کتاب له وجې وي. او بل تر څنګ موږ چې کله په خپل ژوند کې یوه ښه لاره ځان ته ټاکو، نو دا نه کېږي چې موږ د ړوند تقلید وکړو، د یو چا خبره دې ومنو. د دې لپاره هم ضرورت لرو چې بېلابېل نظرونه راواخلو، وایو، ورویل ولو، او بعد له هغې بیا موږ ته خپله معلومیږي چې مثلا د چا خبره منطقي ده، د چا خبره سمه ده. نو هماغه د خپل ژوند لپاره هم لاره انتخابولی شو. او بله ګټه یې د ښوونځیو زده کوونکو ته تر ډېره دا ده چې دوی باغه څه پیدا کړي چې واقعا د دوی په فطرت کې موجود دي، او دوی هغې ته جوړ دي چې هماغه برخه کې کار وکړي، هماغه څه جوړ شي چې دوی ورته واقعا برابر شوي دي. مثلا یو کس دی، هغه به له طب سره شوق لري، نو هغه بیا داسې نه شي کېدی چې ښه انجینر هم جوړ شي، ځکه هغه د فطرت او د ده په ذوق کې نشته. نو کله چې سړی مطالعه کوي نو هلته ورته معلومات کېږي چې زه کومه برخه کې ښه مطالعه کولی شم، کومه برخه مې خوښېږي، یا په کومه برخه کې زه مخته تللی شم. نو د زده کوونکو لپاره یوه لویه ګټه دا هم ده او ترڅنګ زده کوونکي نوې خبرې د ښوونځیو د کتابونو وراخه دوی پیدا کولی شي. لپاره یوه ګټه یې دا ده چې دوی محدود نه پاتې کیږي، هغه څه چې دوی د ښوونځي په کتاب کې لولي د هغې سربېره دوی له نوي څه سره هم مخ کیږي. او بله ګټه یې ورته دا ده چې دوی د خپل ژوند لپاره خپل هدف او خپله لاره دوی پیدا کولی شي، او هغه څه چې دوی ورته جوړ دي همغه کشفولی شي. مثلا هغه څه چې د دوی په ذوق او فطرت کې دي همغه ته رسیدلی شي. مثلا ته بلابل کتابونه لولې نو انسان کشفولی شي چې زه څه خل وستلی شم، یا په څه کې مې ښه سر خلاصیږي، یا څه ته برابر یم، څه مې خوښیږي. نو د زده کوونکو لپاره یوه لویه ګټه یې دا ده چې دوی په خپله خوښه د ځان لپاره یوه ښه لاره وټاکي او په همغه کې ولاړ شي، ځکه که انسان د خپل فطرت او ذوق خلاف ولاړ شي نو هغه برخه بیا ورته ډېره سختېږي. مثلا ستا شوق له طب سره دی او کمپیوټر ساینس لولې، ممکن ډېر درته سخت شي، هو به لولې خو هغه شکل چې تا طب لوستلی شو دا بیا نه شي لوستلی. نو د زده کوونکو لپاره موږ ډېر ټینګار دی چې دوی بلابل برخه کتابونه ولولي خورا وره متاړ شي.
او د کتاب یو بله هم دا ده چې تاسو د زده کوونکو یادونه وکړه، زده کوونکي چې کله کتاب لولي د مکتب کتاب لولي هغه داسې احساسوي لکه یو شی چې د جبر له مخې زده کوي او علاقه ورسره نه لري. او هغه شاګردان عموما چې یوازې د مکتب په کتابونو اکتفا کړي وي او نور مطالعه نه کوي هغوی ډېر پرمختګ نه کوي. هغه شاګردان چې له د مکتب او د نصاب له کتابونو ورهاخوا نوره مطالعه کوي هغوی بیا په خپلو درسونو کې هم ډېر پیاوړي وي، تکړه وي. د دوی دغه د کتاب څخه د درک هغه قوه پیاوړي وي، ځکه چې دوی کتابونه ډېر لوستي وي. نو کله چې یو شی لولي یو متن لولي زر ترې یو شی اخلي نسبت هغو ته چې عمومي مطالعه یې نه وي کړې. همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده. بعضې زده کوونکي محدود پاتې کېږي د ښوونځیو په کتابونو کې، نو دوی د یو حافظ مثال لري، د دوی سره یوازې په حافظه کې هماغه څه وي چې دوی لوستي وي خو له هغې بهر نه شي تللی. هغه زده کوونکي چې اضافي مطالعه کوي بېلابېل نظرونه یې لوستي وي هغوی بیا په ژوند هم پوهېږي، د ژوند په طریقه هم پوهېږي، په خپله هغه برخه چې دوی ورته جوړ دي هغه هم پیدا کولی شي. نو د زده کوونکو لپاره دا ګټه ډېره ده، ځکه بل دغه ګټه ده چې کله زده کوونکی په خپل ذوق مطالعه کوي هغه څه چې خوښېږي خوند ور نه اخلي نو هغه مطالعه ورته ډېره زیاته ګټوره وي. که د ښوونځي کتابونو باندې یوازې راشو مفکس وکړو نو هغه بیا دا ستونزه وي چې کله کله ډېر زیات خسته کون وي او موضوعات یې هم زړه وي. استاد غزنفر یوه ډېره بهترینه خبره کوي، وایي چې هغه مطالعه ستاسو لپاره لا ډېره ګټوره ده کله چې تاسو هغه د خوند لپاره لولئ، د تفریح لپاره لولئ. یو خدای چې ښه وخت ورکوئ، ډېر وخت ورکوئ چې ویل ولئ، بل هغه موضوع مو په ذهن کې ښه کینی. نو ځکه کوونکو ته مو ډېره توصیه دا وي چې دوی له ادبیاتو سره نږدې پاتې شي یا لارو پوهنې سره، دغه شیان هم د دوی لپاره ډېر مهم دي. یو خو به خوند ترې اخلي او بل عموما دغه څه دي چې د ژوند لپاره ډېر زیات مهم دي. نو د مثلا د فلسفې برخه ده، استاد غزنفر یوه خبره کوي چې دا به بې انصافي وي چې ژوند کوو او فکر ورباندې نه کوو. نو دغه برخې عموما د هر انسان لپاره مهمې دي، او که چیرې ته زده کوونکي اضافي مطالعه وکړي نو زموږ د بدبختۍ یو لوی لامل چې هغه د ړوند تقلید دی، نو انشاءالله له دې به بیا ژغورل شوی وي.
د نورو ملګرو په ارتباط راته وایي چې دوی اصلي کارونه څه دي او څومره وخت کتابتونونو ته ورکوي، د کتابتون ادارې ته، د کتابتون لپاره د کتابونو ټولول، د خلکو هڅول، ډېر کارونه غواړي.
زموږ کار تر ډېره د فیسبوک له لارې روان دی، ځکه د هغه له لارې خلکو ته خپل پیغام هم رسوو، او څوک چې غواړي موږ سره مرسته وکړي یا له موږ کتابونه وغواړي نو د فیسبوک او مسنجر له لارې ورسره په اړیکه کې اوسو. نو طبعا ټول د انټرنیټ استعمالوي لاسرسی ورته لري، ستونزه نه وي. نو دفتر خو نه لرو، خو هغه کتابونه چې کوم راټولو په کور کې ساتو، نو بیا که څوک غوښتنه کوي هغوی ته ورسپارو. او تر څنګ ملګري مو بعضې دندې لري، بعضې زده کوونکي دي مختلف برخو کې کار کوي. نو هر وخت چې موږ کله کتابتون فعالو هغه ورځ ټول وخت وباسي او په غونډه کې ګډون کوي. تر څنګ هره میاشت چې کومه ناسته لرو په هغې کې هم ټول ملګري ګډون کوي او ډېر پلی ولتیا راځي.
آزادی رادیو د میلمه خبری اوري. زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوس ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. تاسې ناشته لري غونډې جوړوي خلک تشویقوي چې کتاب ولولي دغه غونډو ته وخت پکار دی بل دا چې تګ راتک پکار دی مصرف پکار دی چې له یو ځای بل ځای ته یو څوک سي د موټر کرایه ډوډۍ او بل څه بل څه دا څه رقم تاسې ترتیبوي په څه شکل یې تنظیموي
دغه خپل راټولیدنه مو چې وي میاشتنی په دې کوم خاص مصرف نه کیږي او هغه ملګری مو دغه دفتر لري هغه کې سره راټولیږو خو دغه غونډه چې وي دا واقعا مصرف لري مثلا د موټر تګ راته ځکه د ولسوالۍ لري د لاره نو مصرف کیږي او غونډه جوړول هم مصرف غواړي نو هغه بیا چې کوم دغه میاشتنی پند مو خپل سره راټولو همدغه بیا کله چې مثلا پوه شو چې غونډې ته وخت نږدې دی تبونه مده دی نو بیا هغه پیسې د غونډې لپاره سپمو بیا پرې کتابونه نه اخلو او هغه کتابونه چې خلک یې راکوي په هغې تکیه کوو او د خپل پنډ پیسې بیا د غونډې د جوړولو لپاره کاروو
تاسې له خلکو کتابونه چې غواړئ چې تاسې ته وړیا درکړي د کتابتون لپاره هغه په څه شکل له دوی نه غوښتنه کوي
زموږ خپل د بهیر فیسبوک اکاونټ ته او تر څنګ د ملګرو اکاونټونه دي نو په دې ډول دغه خپل پیغام خلکو ته رسوو او تر څنګ داسې وي چې مثلا موږ له چا سره د کتابونو مرسته وکړو نو هغوی هم لیوالتیا لري او غواړي چې دغه کار مخته لاړ شي نو د خپل احساس له مخې هغوی هم بیا مرسته کوي مثلا زه یو چا ته کتاب ورکم نو هغه غواړي چې داسې کار مخته لاړ شي هغه هم خوښېږي چې کتابونه ډلې
یوازې لیکوال
روان شي ځکه دا د ټولو لپاره د خلک او څوک چې کتابونه وسپاري دا غوی اکسونه پوسټ کو
یواسی لیکوال کتابونه درکوي او که عام خلک هم هغه خلک چې په کورو کې کتابونه لري اضافي کتابونه لري او نور نه غواړي ویل ولی هغوی هم در سره مرسته کوي
او دواړه برخښته بعض لیکوالان خپل کتابونه چاپ کینو هغه خبرندوی دوی ته کوم کتابونه ورکوي دا غینې باندې زمرسته وکړي ځکه لیکوال هم غواړي چې دوی کتاب خلکو ته ورسیږي او هدف یې هم دا وي او ترڅنګ خلک هم ډیره مرسته کوي یعنی ان په تکه مو په خلکو ډیره ده مثلا ز خپل شخصي کتابونه لرم مطالعه کوم او اوس غواړم چې چا سره مرسته کم تر څو نور خلک مرسته استفاده وکړي نو دا ډول مو کسانم شته چې مثلا خپل کتابونه راکوي
او هغه خلک چې په نورو ولایتونو کې دي اوغوی بیا خپل کتابونه څنګه تاسو ته درسي
آزادی رادیو د میلما خبری اوری زموش میلما مدنی فعال طارق وزیر ده چې په خوست ولایت کې یو شمیر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي تاسې خو بیلابیلو سیمو ته ځئ بیلوبیلو کلیو ولسوالیو ته سفرونه کوئ حتما به د دغو سفرونو په ترڅ کې چې خلک دعوتوي کتاب لوستلو ته یا کتابتون جوړوي نو له عجیبو غریبو مسایلو سره به مخامخ کیږي کومه خاطره یې در په زړه کیږي زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړئ
زموږ یو دوه جالبې خاطرې به درته ووایم زموږ په ټولنه کې یا عموما د نړۍ په هره برخه کې چې په یوې برخه کې څوک مبارزه کوي که سیاسي وي که په ټولنیزو مسایلو کې وي یا په نورو برخو کې خو چې مخکېځي له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ کېږي له مشکلاتو نه راتیریږي او بیا هغه هدف چې ټاکلی وي ورته رسیدلی شي او خاصتا دغه رضاکارانه کارونه دا بیا لږ څه ډېر ستونزمن وي که نه ځکه د کې اقتصادي مشکلات هم زیات وي او بعضو خبرو نه به هم سړی مجبور دی چې بعضې خبرې وزغمي نو زموږ اول دا چې یو ملګری به مو کوم کتابونه به مو چې راټول کړل نو له هغه سره به ایښي وو نو لغه به بیا ملګرو استفاده کوله خپل یا د نور ملګرو په خار کې بچکوم هغه به مو غوښتنه کوله د ورته کتاب رسو دغه د ملګری متر دی هدا ل کتاب سره مینه او محبت و چې موږ به ورته زنګ وکړو چې مثلا دا کتاب مې پکار دی سبب به بیرته ته د زنګ کوو چې کتاب مې درته راوړې یعنی کله کله بل موږ یې شول چې ما د کتاب غوښتنه کړې و ضرورت په هم موږ خو دغه مینه تر دې هدا و تر دې هدا بلتیا و چې یعنی چې ورځې هم کتاب نه دی هیر کړی د چا لپاره چې مثلا لمایر شو سبا به درکم داسې کله نه دی پېښ شوي یعنی دومره زیاته مینې ورسره وه او دومره دغه کار ته یې وخت ورکړی او دقت یې ورته بل موږ چې کله دا د موساخلو ولسوالۍ کې کتابتون پرانیستلو نو بیا د هغې لپاره خو چې زو موساخل د خوست له ښاره لرې دي یعنی فاصله لري او چې مثلا ته موټر کې ځې موټر سپیشل نیسې نو کرایه ډېره راځي کنه. بیا بل کسان ډېر وو، بعضې کسان مو اضافي هم له ښاره بیول، نو دغه خبرې وې. نو یو ملګري نه چې وروسته خبر شو هغه د یو موټر د سپیشل کړی و، او هغه پیسې چې کومې ده ورکړي وې هغه ورته لیو بل چا څخه قرض اخیستی وې، یعنې تر دې حده پورې دغه مرسته وکړه دی بهیر سره، او دغه مشکلات یې پر ځان وزغمل چې قرض هم واخیست، خو د بهیر لپاره یې دا قرباني وکړه چې دغه پیسې مصرف کړي. او بعضې وخت به کله کله یو نیم ځای کې مشکلات هم و، سیاسي ستونزې وې یا به نورې ستونزې وې، مثلا د غلو خطره وه، خو له دې هر څه ملګري ورتېر شوي دي، زغملي دي او دا حالات یې تېر کړي دي، خو کیسه کې نه دي شوي. یعنې خپل کار ته یې کار ویلی او سر ته یې رسولی دی. او بعضې داسې سیمې موږ لرلې چې هلته ډېر زیات خطرناکې وې، یا ممکن خطرناکې نه وي خلکو به ویل، خو یو ډول خبرې وي چې دغه سیمو ته تک ښه نه دی کنه، ستونزمن دی یا له خطره ډک دی، خو څوک د دې پروا چا نه ده لرلې. او هماغه سیمو ته یې هم رسیدګي کړې ده، او تر ډېره مو ټینګار هم په دې کړی چې ډېرو لرو پرتو سیمو ته هڅه وکړو کتابونه ورسوو، ځکه هغه خلک چې ډېر لري پراته وي له ښاره په ډېره فاصله کې وي، یا داسې وي چې مثلا په تعلیمي برخه کې ورته کار نه وي شوی، نو تر ټولو ډېره توجه مو هغوی ته کړې ده، او هغه زموږ لپاره ستونزمنه هم دغه ځای ته رسیدنه. او بیا د هغې خلکو د کتاب سره مینه پیدا کول، د هغوی د په لیوالتیا باندې کار کول، انګیزه ورکول، نو دغه شیان ډېر ستونزمن وو، خو ملګرو ورته پوره هڅه کړې ده. او د خوست داسې سیمو ته کتابونه وړي چې مخکې چا نه وي وړي، او بعضې ډېرو مشکلاتو سره هم مخ شوي دي، او دا هر څه یې تېر کړي دي، هغه خپل کار یې مخته بیولی.
مدني فعال طارق وزیر و چې په خوست ولایت کې د کتابتونونو د جوړولو له لارې خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. دا زموږ د نن ورځې د آزادۍ رادیو میلمه.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے سما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن کی